د افغانستان ولسمشر د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو وخت اعلان کړ. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره له پاکستانه پر نړیوال تصمیم ټینګار وکړ. په دې خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم، تخنیکي چارې آصف حبیبي، مختبری السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نوریاس نوري نړیوال خبرونه اوروي. نوري صاحب، د سر خبرونه څه دي؟
د پاکستان په مردان ښار کې په یوه حمله کې چارواکو ویلي چې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او شاوخوا 10 نور هم ټپیان دي. او دغه راز تهران هم خبرداری ورکړی دی چې ایران به د امریکا د متحدو ایالاتونو په وړاندې متقبل اقدام وکړي که چیرې دا هیواد له اټومي موافقې سرغړونه کوي او پر ایرانیانو امریکا ته د تلو پر تګ د ویزې شرایط غوره کوي.
نوری صاحب، مننه. مخکې تر دې چې دا او یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، د افغانستان کورني خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو ټاکنې به د راتلونکي کال د وړي او منی ترمنځ ترسره شي. د افغانستان مشرانو جرګې لومړی مرستیال ویلي چې افغان حکومت باید له شرایطو ګټه پورته کړي او د سولې په خبرو کې له پاکستان نړیوال تضمین واخلي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې په لوګر ولایت کې د مخدر موادو تولید او پروسس مرکز ړنګ کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د ولسی جرګې ولایتي شوراګانو ټاکنې به د راتلونکي کال د وړي او منی ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د جمهوري ریاست څخه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غنی دغه خبره نن سهار د ټاکنیزو اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون او د غوراوي کمیټې له غړو سره په جلا کتنو کې بیان کړه. خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی دغه پریکړه په ولایتونو کې له بېلابېلو خلکو سره تر پراخو سلام مشورو وروسته کړې ده. په خبر پاڼه کې دغه شان راغلي چې د ټاکنو د دقیق نیټې اعلان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون صلاحیت دی او د دغه کمیسیون لخوا به مشخصه شي. د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې افغان حکومت باید له شرایطو ګټه پورته کړي او د سولې په خبرو کې له پاکستان نړیوال تضمین واخلي. محمد علم عزتیار چې د سه شنبې په ورځ یې د دغه جرګې مشري کوله ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید له دې فرصت څخه ګټه واخلي او په پوره جرأت سره د سولې خبرې مخکې یوسي.
زه هیله من یم چې یو عادلانه د افغانستان د خلکو د غوښتنو او د اساسي قانون په رڼا کې سوله رامنځته شي. پاکستاني لوري باید د سولې په خبرو کې صداقت ولري او د افغانستان په اړه پر خپل ستراتیژي له سره کتنه وکړي، په دې برخه کې ګام پورته کړي او رښتینی عمل وکړي. د سولې په خبرو کې نړیوال تضمین واخیستل شي او له شرایطو ګټه پورته شي.
په ورته وخت کې شمیر سناتوران د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان په صادقانه همکارۍ او نیت شک څرګند کړ، خو یو شمیر نور بیا وایي چې نړیوال باید په دې برخه کې په پاکستان فشار راوړي. افغان حکومت وایي ټاکل شوی په راتلونکي میلادي میاشت کې به افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغان سولې د خبرو په اړه په کابل کې یوه غونډه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په لوګر ولایت کې د مخدر موادو تولید او پروسس یو مرکز ړنګ کړی دی. له دغه ریاست څخه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه مرکز د پل علم په التومور کلي کې فعالیت درلود چې پکې تر اتو ټنو زیات چرسو ته هم اور اچول شوی دی. دغه شان په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د لوګر په مرکز پل علم کې 640 کیلوګرامه چرس د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. او په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او زمبابوې ترمنځ کرکټ دوهمه سیالي پیل شوې ده. تاسو زیمبابوې وګټو او لومړی د بیټنګ پریکړه وکړه. زیمبابوې لوبډله تر اوسه پرې په اتو اورونو کې 9 منډې جوړې کړې دي او تر اوسه یې کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. دا ول تر دې مهاله د افغانستان خبرونه. د سیمې او بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
پاکستاني چارواکي د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په یوه حمله کې د لږ تر لږه 12 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دغه پیښه کې چې په مردان ښار کې شوې لږ تر لږه 10 تنه ټپیان شوي دي. د پولیسو یو لوړ پوړي افسر سعید خان وزیر وویل دغه حمله د نفوسو د ثبت ملي ادارې چې پاکستاني تذکرې ویشي په مخ کې وشوه. هغه وویل پولیس څېړنه کوي تر څو دا معلومه کړي چې دا یوه ځان وژونکې حمله وه او که په موټر سایکل کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. مخکې خبري رسنیو دا یوه ځان وژونکې حمله بللې وه. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو پاکستاني طالبان د مخکنیو دا ډول حملو مسؤول بلل شوي دي. ایران باید امریکا د متحده ایالاتونو په وړاندې متقابل اقدامات وکړي که د هیواد له اټومي موافقې څخه سرغړونه وکړي او پر ایرانیانو د ویزې محدودیتونه ولګوي. دا خبرداری پرون تهران ورکړ. د امریکا ولسمشر براک اوباما تېره اونۍ یو قانون توشیح کړ چې له مخې یې هغه کسان نه پرېږدي امریکا ته له ویزې پرته لاړ شي چې ایران ته تللي یا هم د ایران اتباع دي. ورته محدودیتونه د سوریه، عراق او سودان پر اتباعو هم لګول شوي دي. که څه هم د دغه قانون هدف د احتمالي ترورستانو مخنیوی دی، خو تهران وایي امریکا په دې کار سره غواړي هغه بندیزونه جاري وساتي چې د سفر او اقتصادي پرمختیا په برخو کې پر دې هیواد لګولي، هغه بندیزونه چې د جولای د میاشتې د اټومي تړون پر اساس باید لغوه شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین جابیری انصاری په یو خبري کنفرانس کې وویل چې هر هغه اقدام چې د شوي تړون د چوکاټه بهر کېږي هغه به ایران ته د نه منلو وي، او دا هیواد به هم هر هغه متقابل اقدام وکړي چې اړتیا یې وي. هغه وویل پر اټومي تړون د څار کمیټه به چې مشر اټومي مرکچی عباس عراقچی دی د ایران د غبرګون په اړه پریکړه وکړي. ایران ځکه د بندیزونو په فهرست کې شامل دی چې واشنگټن دا هیواد د تروریزم ملاتړی دولت نومولی دی. د روسیې د تحقیقاتو سره اداره وایي چې راتلونکې میاشت به د اپوزیسیون د مشر بوریس نیمتسف د قتل په تور 15 تنه رسمن تورن کړي. د تحقیقاتو کمیټې نن وویل چې د 15 چچنیانو پر ضد تورونو نهایي دوسیه به په جنوري کې پرانیزي. دوی ټول د فبروري د 28مې له پیښې وروسته چې نیمتسف د کرملین په مخ کې په ډزو ووژل شو تعقیب شوي دي. دغه کمیټې ویلي چې د دغه جنایت مشکوک تنظیمونکی روسلان مخدینوف تر اوسه آزاد دی. هغه د چچنیا د مشر رمضان قادیروف د امنیتي ځواکونو یو لوړ پوړی افسر دی. لږ تر لږه 18 خبریالان په 2015 کال کې د کار په جریان کې وژل شوي. دغه ارقام د هغو غبرګو څېړنو نتیجه ده چې د روان کال تر پایه چې 2 ورځې ورته پاتې دي ترسره شوې. د بې پولي خبریالانو ټولنې چې مرکزي دفتر یې په پاریس کې دی نن وویل چې د 18 خبریالانو وژنې ثبت کړي، او اکثره دغه خبریالان هم په نسبتا امن هیوادونو کې د خپل کار په خاطر په قصدي ډول په نښه شوي دي. دغه ټولنې ویلي چې ښایي په 2015 کال کې د خبري رسنیو د وژل شوو کارکوونکو شمېر له دې اوچت وي، ځکه د خبري رسنیو او د ټولنیزو شبکو د نورو 30 کارکوونکو د وژل کېدو د پیښو څرنګوالی نه دی مشخص. په نیویارک کې میاشت د خبریالانو د ساتنې کمیټې بیا د 19 خبریالانو د وژلو پیښې ثبت کړي دي. دغه کمیټه وایي چې 19 خبریالان د اسلام پاله سخت دریځو ډلو لخوا وژل شوي دي. سوریا او عراق د خبریالانو لپاره د کار کولو خونړي ځایونه بلل شوي، او فرانسه هم په لیست کې درېیم ځای لري. اته خبریالان په پاریس کې د چارلي ابدو پر تنظیم مجلې چې د اسلام د ستر پیغمبر کارتونونه چاپ کړي وو د اسلامي سخت دریځو په حمله کې وژل شوي وو. او په داسې حال کې چې د تیلو په بیه کې تاریخي کموالی راغلی دی، سعودي عربستان پرون د 2015 کال په بودیجه کې بېساری کسر اعلان کړ. د سعودي عربستان دولت وویل د مصارفو د کمولو لپاره به د تیلو په سبسیدي کې د پام وړ کموالی راولي. سلطنتي نظام په بودیجه کې د 98 میلیارد ډالر کسر له اعلان وروسته وویل چې له نن څخه به د پټرول بیه په 100 کې باندې 50 زیاته شي. ریاض وایي له دې اقدام سره به د راتلونکي کال د بودیجې کسر 80 میلیارد ډالرو ته راکم شي. په سعودي عربستان کې چې خلک د اړتیا وړ موادو او د تیلو له ټیټو بیو سره عادت دي، او د تیلو سبسیدي ډېره حساسه مسله ده، ریاض د انرژۍ په برخه کې خلکو ته د کال تخمیناً 18 میلیارد ډالر سبسیدي منلی چې 12 میلیارد د تیلو په برخه کې ده. او اوس هم په موقعې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته
دا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 12.3. په کندهار کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14.3. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 19.3. هرات اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 14.4. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 16.9. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.4. او په فیض آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 8.4.
ل سباون کاکړه په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالې خبر کو وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان ولسمشر د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو وخت اعلان کړ.
دولت آماده است طبق قانون تاریخ دقیقه به کمیسیونه بگذاره.
پر دې موضوع د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرستیال نظر هم درسره شریکوو. بیا به واوري چې د مشانو جرګې لومړی مرستیال وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید له پاکستان څخه نړیوال تضمین واخیستل شي. دا به هم واوري چې د افغانستان په 5 ولایتونو کې په لسګونو نوي تولیدي فابریکې جوړې شي، او د افغانانو یو بله خوشحالي هم درسره شریکوو.
زمونږ ډېر خوشحال یو پېښ خپل د کرکټ ټیم نه خپل د فوټبال ټیم نه دې خفګان کې دې حالات کې چې زمونږ زړونه خوشحالېږي الله بری والله ور.
او په نړیوالو موضوعاتو کې مو دا مسله راخیستې ده چې د سعودي عربستان په کلنۍ بودیجې کې کسر راغلی.
روښانه عوامل کېدای شي یو د تیلو د بیو هغه وي ټیټېدل وي، بل د جګړه ییز حالات غځېدل وي.
په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله اوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غني ژمنه وکړه چې حکومت د راتلونکي کال د اوړي او مني ترمنځ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ترسره کولو ته تیار دی. اسدالله لودین د کابل سټوډیو په راسره دی. لودین صاحب، دغه مسله تعقیب کړې ده، جمهور رئیس چې دا ژمنه کړې ده، نورې څه ژمنې په دې خپلو خبرو کې کړې دي؟
ډېره مننه شیبر صاحب، سلامونه او تاسو او ټول اوریدونکو ته. له اوږده انتظار وروسته او دغه راز ملي شورا له پرله پسې انتقادونو وروسته نن ولسمشر اشرف غني پریکړه وکړه چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات به د نوي لمریز کال د اوړي او منی ترمنځ موده کې ترسره کیږي. په دې اړه ولسمشر اشرف غني چې نن د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون او دغه راز د غوراوي کمیټې له غړو سره کومه غونډه درلوده، دا پریکړه شوې چې په دې برخه کې باید د دقیق نیټې کار یا د دقیق نیټې اعلان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وکړي. ولسمشر اشرف غني نن په دې اړه ویلي چې حکومت د ولسی جرګې د انتخاباتو تجمن دی او د ولسی جرګې د انتخاباتو ترڅنګ به د ولسوالیو شوراګانو انتخابات هم ترسره کوي. ښاغلی غنی نن په دې اړه مراسمو کې وویل:
با کمال اطمینان کارتونه شروع کنین،
په بشپړ ډار سره تاسې خپل کارونه شروع کړئ، څو هغه وروستي ګامونه چې اړین دي لکه د کمیسیونونو اصلاح او د انتخاباتو عملي کېدل اجراسي. دقیقه نیټه باید کمیسیونونه وټاکي. له دې ځایه زه غواړم ښکاره کړم چې دولت چمتو دی چې له قانون سره سم دقیق تاریخ کمیسیونونو ته پرېږدي.
دغه راز ولسمشر په خپله نننۍ غونډه کې دا پریکړه هم کړې. البته د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې د افغانستان د ملي شورا دواړه جرګې، ولسي جرګه او مشرانو جرګه، به تر هغې خپل کار ته دوام ورکوي تر څو د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات ترسره شي. ښاغلی غني ویلي چې د دغه پریکړې په اړه په ولایتونو کې له بېلابېلو بانفوزه کسانو او خبره کسانو سره مشورې هم کړې دي. ښاغلی غني نن ویلي چې سر له نن ورځې به د غوراوي کمیټه هم چې د دواړو کمیسیونونو کمیشنران ولسمشر ته ورمعرفي کوي، د غوراوي کمیټه به هم خپل کار پیلوي. او ولسمشر د غوراوي کمیټې له غړو غوښتي چې د کمیشنرانو په ټاکلو کې او یا هم په پیشنهاد کې د شایسته سالاري اصل مراعات کړي. موږ د ولسمشر دا اعلان او د جمهور ریاست دا موضوع څو شپې وړاندې د انتخابات خپلواک کمیسیون له مسؤلینو سره هم شریکه کړه. د انتخابات خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وایي چې دوی څو په څو راتلونکو ورځو کې کار کوي، غونډې کوي او له تخنیکي پلوه به دې ته آمادګي ونیسي چې څه وخت د انتخاباتو کره نیټه وټاکي. دوی وایي چې دا مهال د دوی ترمنځ خبرې روانې دي. بله
بله لودین صاحب، وبخښئ ستاسو خبرې مو قطع کړې. ښاغلی هوتکی دغه اوس په ټلیفون له کابل راسره دی، د ده نظر به په خپله د ده په ژغ باندې واخلو. هوتکی صاحب، خپرونې ته ښه راغلی. آیا هوتکی صاحب، دا ممکنه ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د اوړي او منی ترمنځ ترسره شي؟
زه غواړم چې خپل وطنوالو ته یو وضاحت ورکړم. موږ د افغانستان جمهور رئیس سره درې ځلې په ملاقاتونو کې خپل مشخص وړاندیزونه هم د اصلاحاتو په رابطه او هم د انتخاباتو په رابطه باندې ورکړي. ولسي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ انتخابات په سوشل سکل باندې وشي. آخري نی هغه طرحه چې موږ د افغانستان جمهور رئیس ته ورکړې وه هغه د جوزا په میاشت کې وه. یعنی که موږ په هغې وخت کې کار شروع کړی وای نو دې امکان وجود درلوده چې موږ کال ته انتخابات وکړو. ولې د هغې نه څو میاشتې تقریبا اووه میاشتې تېرې شوې دي او اووه میاشتې فرصت موږ د لاسه ورکړو. او اوس هم د هغې تر څنګ چې ژمی را روان ده، طبیعي ده چې په ژمی کې عملیاتي کارونه ترسره کېدلی نه شي. یعنې د دې تر څنګ د حکومت وظیفه دا ده چې د بودیجې په رابطه باندې حکومت خپله آمادګي ونیسي او تامین د امنیت وکړي. دا دواړه موارد ده.
او تکي صاحب د بودیجې په برخه کې خو کېدې شي چې حکومتي چارواکو خبرې کړې وي او یا ملګرو ملتونو کوم شمنې ورسره کړې وي، لیکن کله امنیت مسله تاسو یادوي په دې تیرو دیارلسو کلونو کې هم چې کله هم په افغانستان کې انتخابات شوي دي امنیتي وضعیت ډېر سازګار نه و.
تاسو ته معلومه وه چې تیرو دیارلسو کلونو سکال یا کال تاسو خپل حکومتي چارواکي پر دې باندې اعتراف کوي چې امنیت نور هم خرابېږي. ان هیڅ متایسه کېدای نه شي سکال او راتلون کال د تیرو کلونو سره، او د بودیجې په موده کې هم لا تر اوسه پورې هیڅ نوه آمادګي حکومت موږ ته نه ده ښودلې، او په دې مورد موږ سره مشوره هم نه ده شوې. موږ تخنیکي ټیم همدا اوس هم پر دې باندې کار کوي، او په ډېرو نږدې وختو کې به موږ دغه تقلیم د انتخاباتو دي د خبرې د کمیسیون تصویر کې باندې غوښتل اعلان کړو.
هو تکي صاحب، بلخ موضوع دا چې تاسو په دې باندې اعتراض درلود چې د انتخاباتو لپاره باید نوي کسان ونه ټاکل شي. مخکې مو لا سجرډو سره په خبرو کې په دې برخه کې دا خبره کوله چې ستاسو قانوني دوره د اوږدې مودې لپاره ده، څنګه دغه ستونزه به څنګه هواري شي؟
دا اعتراض نه ده، دا قانون ده. تر هغه وخت پورې چې دا قانون خپل اعتبار لري، دې قانون پر اساس به موږ خپل دوره پوره کوو، خپل نه دوره به پوره کوو. او تاسو هم ولیدل چې تېر هفته د ولسي جرګې لخوا نه دا تقنیني فرمان په غوس اکثریت رد شو. دواړه فرمانونه د جمهور رئیس په غوس اکثریت رد شو، او اوس مشرانو جرګې ته تللی ده، او چې مشرانو جرګه هم پر دې باندې تصمیم ونیسي، بالغې به د سرنوشت معلومیږي چې آیا فرمان د تقنیني د رئیس جمهور قابل د تایید ده که هغه قانون چې موجود ده. د قوانینو په موجودیت کې فرمان ورکول یعنی دا قانوني سبقه نشي درلوده.
نو حل لاره به څه وي؟ هوتکي صاحب، که فرضاً دغه تقنیني فرمان و مشانو جرګې هم رد کړي، آیا د ولسمشر تقنیني فرمان بیا هم واجب ده چې تطبیق شي؟
ګوره، وخت قانونا وخت چې دواړو مجلسونو رد کړي فرمان خود به خود ملغا ده، هغه باندې بیا نور بحث اصلا کېدای نشي. قانون چې دواړه مجلسونه نه رد کړي هغه فرمان
نو کچرته دغه رقم مشکل موجود وي د حکومت او د انتخاباتو د اوسنیو چارواکو ترمنځ، فکر نه کوي چې د ولسی جرګې او د ولایتي د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به ډیر زیات وزنډي؟
ګوره، وخت چې موږ حاکمیت د قانون غواړو، دیموکراسي غواړو، نو باید قوانینو ته احترام وکړو. حکومت باید قوانینو ته احترام وکړي او د قوانینو په پلي کېدو کې عملي ګامونه پورته کړي، نه داسې دوی خپل قوانین مات کړي.
هو تکي صاحب مننه، بیرته به کابل ته وګرځو. اسدالله لودین بیا هم د کابل په سټوډیو کې راسره دی. لودین صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟
ډیره مننه شیبر صاحب، موږ غواړو چې په همدې موضوع چې تاسو له هوتکی سره صاحب سره هم مطرح کړه، د انتخاباتو د څار کمیسون مشر او د غرض انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا په خوانی مرستیال زکریا بارکزای هم را سره ټلیفون پکړ کړی. بارکزای صاحب، خبرونه ته خراغلی، تاسو چې د انتخاباتو چارې څارې د ولسمشرې دغه نننۍ تصمیم څنګه ارزوي؟ هوايا پراتلون کې د نګدې یو کال کې به د ته زمينه برابر شي چې هر اړخیز انتخابات په افغانستان کې تر سره شي؟
ډیره مننه لودین صاحب، زه باید تاسو ته مخه باید وایم چې اساسي قانون کې په واضح ډول باندې راغلی دی چې د ولسی جرګې کار په اول د سرطان په تنظیم کال کې ختمیږي، او دا غي نمک چې باید د دیر شو ورځو یا شپیتو ورځو په جریان کې باید انتخابات ترسره شي. هغه چې د ملي وحدت حکومت ژمنه کړې وي چې باید د دې نمک چې انتخابات ترسره کړي چې باید اصلاحات رامنځته شي، په هغه کې ځینې خندونه موجود و. د اصلاحاتو په ځانګړې کمیسیون چې وظیفه یې درلوده چې د انتخاباتو په پروسې باندې بیا غور وکړي، او هغه کړکېچونه او مشکلات چې موږ په افغاني انتخاباتو کې درلوده هغه وارزوي، هغه ډېر وروسته یې په خپل کار باندې شروع وکړه. خو د افغانستان دولت او د انتخاباتو کمیسیون په دې باندې ونه توانېدل چې په خپل وخت باندې د انتخابات ترسره کړي. نو اوس مهمه مسله د افغانستان انتخاباتو لپاره د دوی مسلې دی، یو د اعتماد رامنځته کول دي، او دوام
بله بارکزای صاحب او بخی دغه نګدی یو کال چې پاته د انتخاباته تر اوسه که څه هم دقیقه نیټه نه ده اعلان شوی خو د وړي او منی ترمنځ کې وخینو نه میاشتې ورته پات کیږي هم لاس میاشتې آیا په دې لاس میاشتو کې به له امنیتي او تخنیکی پلوه او دغه راز د اعتماد سازۍ له امله دې ته وخت وي چې حکومت په دې برخه کې زمینه سازي وکړي او دا انتخابات لکه څنګه چې حکومت مخکې پلان نیولی و دا به هم شموله او شفاف انتخابات وي؟
زه فکر کوم که چین موږ اساسي قانون ته مراجعه وکړو اساسي قانون اوس هم تر پښو لاندې شوی دی نو اوس مهمه خبره دا ده چې اعتماد سازي وسي د انتخاباتي پروسو دپاره او د دیموکراسۍ او د ولسواکۍ د ارزښتونو دپاره زه فکر کوم چې په دې باندې باید بیړه او عجله باید ونه سي او همدارنګه موږ په دې باندې پوهیږو چې دوراني انتخابات د یو ولسواک نظام دپاره یو مهم اصل دی چې هغه څوک چې ټاکل کېږي د یو معینې مودې دپاره ټاکل کېږي مګر اوس خو بېله هغې هم اساسي قانون نقض شوی دی د دې پاره چې انتخابات په خپل وخت باندې نه دی دایر شوی نو اوس ډېره مهمه ده چې د یوې خوا اعتماد سازي وسي او د بلې خوا زه فکر نه کوم چې وړي د انتخاباتو دپاره بهترین وخت وي د دې پاره چې هغه تجربه چې د انتخاباتو د کمیسیون نه زه لرم دا دی چې د امنیتي ارګانو سره وخت چې موږ د نیکې په اړه باندې مشورې کولې دوی به همیشه دا ویل چې د اوړي په میاشت کې او د مني په اوایلو میاشت کې د تاوتریخوالي درجه ډېره جګه وي او امنیتي ارګانونه په دې باندې لګیا وي چې د څنګه وکولی شي چې خصوصا په اوسني حالاتو کې چې نړیوال ځواکونه د دوی سره نشته
تاسو هدف دا دی چې د منی او اوړي ترمنځ زمینه له امنیتي پلوه مساعده نه وي چون وسلوال مخالفین فعالوي یوې بلې موضوع ته اشاره کوم او دا به وروستۍ پوښتنه وي مخکې د شیبر صاحب او د هوتکي صاحب ترمنځ خبرو کې دا موضوع باندې بحث وشو چې اوسنی حکومت د ملي وحدت حکومت په دې تاکید کوي چې اوسني کمشنران باید له دندو لرې سي او هلته د انتخاباتو کمیسیون مشر او مرستیال چې مخکې تاسو خبرې واورېدلې هغه په دې تاکید کوي چې د قانون له مخې دوی شپږ کاله باید وسي په خپلو دندو کې دغه کړکیچ به د دغو دواړو ترمنځ څومره د راتلونکو انتخاباتو په شفافیت او وخت باندې سوری وغوړوي؟
زه فکر کوم چې دا یو قانوني بحث دی او د قانوني بحث زما برداشت د اساسي قانون داسې دی چې په د اساسي قانون په سرونه هم ماده کې راغلی دی چې پارلمان نشي کولی په خپل آخرنی کال کې د انتخاباتي قوانینو باندې تعدیل راولي نو په دې حساب باندې هغه خپل اجنډا کې داخله کړي نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې اوس چې د ملي وحدت حکومت د ملي ټولنه او د افغانستان خلک ټول په اجماع باندې رسیدلی دي چې باید اصلاحات رامنځته شي نو دا اصلاحات باید رامنځته شي او اعتماد سازي وشي د پروسې دپاره او په یو قانوني چارچوب کې باید دا پروسه مخته بیول شي او زه فکر کوم چې دا د حل وړ موضوع ده او دا په دې پورې ثبات نه لري دا کومه شخصي موضوع نه ده دا یو ملي پروسه ده او په ملي پروسه کې دا شخصي ګټې دومره مهم نه دي.
کور آباد ډېره مننه ذکریا بارکزای د ډیموکراسۍ د څار سازمان مشر کور آباد شیبر صاحب که تاسو پوښتنه لرئ مهرباني.
مننه لودین صاحب د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې به هم همدا مسله وڅېړو ځکه چې په دې کې ډېرې پوښتنې شته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ډول پوښتنې لري او د بارکزي صاحب څرګندونه چې مو واورېدې د په وینا کېدی شي چې د په ځینو مواردو کې لکه څنګه چې ما استنباط کړه د ولسی جرګې پریکړې په دې برخه کې د تطبیق وړ نه وي ځکه چې وخت تیر شوی دی. د ازادي راډیو له اورېدونکو هیله کوو چې په همدې موضوع باندې موږ ته ټلیفون وکړي په مشخص همدې موضوع له یوې خبرتیا وروسته ستاسو ټلیفونونه اخلو. د ازادي راډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999203500 بله شمیره ده 0923025550.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. یو اورېدونکی په ټلیفون را سره دی، بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې
محترم شبر صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. یو څه موضوع ده خو خدای دې وکړي چې موږ یو لنډ نظر پر ورکړو. که تېرو انتخاباتو ته په کتو سره موږ وګورو، تېر انتخابات هم وسول، بلې دوی وایي چې دا اساسي قانون په رڼا کې وسول. په تېرو انتخاباتو کښې خلکو قربانۍ ورکړې، نام نه وي، د خلکو ګوتې پر پرې شوې، لاسونه پر پرې شوو، خلکو ډېر مشکلات ولیدل، خو متاسفانه تېرو انتخاباتو د دې ملت سره وفا ونه کړه. او بله خبره دا ده چې دغه راتلونکي انتخابات به څنګه کېږي؟ یو خو حکومت بېچاره چې دی د خپل منځي مشکلاتو سره مخامخ دی، بل د امنیتي مسله مشکلاتو سره مخامخ دی، او بل اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی، او بل اوس ملت ته دا فصیل شوې ده. فکر کوم چې ملت اوس په دې پوهېږي چې په تېرو انتخاباتو کښې بحرانونه رامنځته شوه، اساسي قانون واقعا تر پښو لاندې شو. نو دا ملت به دغه انتخاباتو ته څنګه زړه ښه کړي چې بیا به دوی رایه ورکوي او بیا به
انتخابات کېږي؟ مننه ساسو د بل اوریدونکو نظر به هم واخلم. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته. بلې
کاروان صاحب، تاسو همګرانو ته سلامونه مې هیلې وایم.
علیکم السلام، مهرباني، ساسو آواز اورم.
چې وایي چې موږ به دا وخت کښې انتخابات کوو، داسې کښې به امنیت ګډوډ نه وي، دا ښه
وکړه. بلې یو بل اوریدونکی په ټلیفون را سره دی، دا د نظر به هم را واخلو. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې
بلې مهرباني، ازادي راډیو ده. مهرباني،
بلې
ستاسو آواز اورم، ازادي راډیو ده.
زیبر صاحب سلام علیکم. خو سلامونه تاسو ته اورېدونکو ته وړاندې کوم. زیبر صاحب، کله چې اساسي قانون د جمهور لخوا نه تر پښو لاندې کېږي یا د ولسي جرګې لخوا نه تر پښو لاندې کېږي، د انتخاباتو قانون، او بیا هغه انتخابات صورت هم ونیسي، احیانا که صورت ونیسي، نو د هغه انتخاباتو مسؤلیت به د افغانستان خلکو ته څه وي؟ انتخابات خو هغه یو پروسه ده چې یو چا ته مسؤلیت ورکوي او د یو ملت د یو لوی ملت لاس ته ورکوي. نو چې د اساسي قانون نن د افغانستان ټوله د اساسي قانون پایو باندې ولاړ دی، چې دا نغزېږي، نو دا انتخابات به هېڅ مسؤلیت ونه لري او دا به د افغانستان د خلکو په درد ونه خوري. مننه تاسو.
مننه کورم ودان. د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په ارتباط واورېده، همداراز د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه. اوس یوه اقتصادي مسله راخلو. د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله اوري. د آیسا یا د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړې ادارې د هیواد په 15 ولایتونو کې مستحقو پانګوالو ته د فابریکو د فعالولو په مقصد د ځمکو سندونه ورکړل. د دې ادارې مسؤلانو د سېشنبې په ورځ په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل په دې ولایتونو کې به پر دغو ځمکو 26 نوې فابریکې فعالې شي. خان محمد سیند له کابله راپور لري.
د هیواد په 15 ولایتونو کې به 26 نوې جوړېدونکې فابریکې د قالینو او لمدو میوو د پروسس، د اوسپنې د ویلې کولو، د ساختماني، پلاستیکي او خوراکي موادو په تولیدولو او داسې نورو برخو کې فعالیتونه ولري. د دغو فابریکو جوړونکو ته د سې شنبې په ورځ د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړې ادارې آیسا لخوا د ځمکو سندونه ورکړل شول. د آیسا د ادارې رئیس محمد قربان حقجو په دې مناسبت په جوړې ناسته کې وویل چې د دغو ځمکو مستحقو پانګوالو د پانګې اچونې قانوني مراحل طی کړي، پانګې تیارې او فعالیتونه به پیل کړي. ښاغلي حقجو په دې اړه نور جزئیات داسې بیان کړل.
در غزنی 21 شرکت فعال میشه، 20
په غزنی کې 21 شرکتونه فعالېږي او 40 جریبه ځمکه ورکول کېږي. په بلخ ولایت کې 2 فابریکو ته 19 جریبه، په کندهار کې 5 فابریکو ته 15 جریبه، په ننګرهار کې 2 فابریکو ته 4 او په هرات ولایت کې 1 فابریکې ته 15 جریبه ځمکه ورکول کېږي.
دده هم وویل د دې فابریکو د فعالولو لپاره څه کم 2 میلیارد افغانۍ پانګونه شوې او په مستقیم او غیر مستقیم توګه به خلکو ته څه باندې 2000 کاري زمینې برابرې کړي. د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې د معلوماتو له مخې اوس هم ملي او نړیوال پانګوال علاقه لري چې په افغانستان کې پانګې واچوي، خو نامني د ځمکو او برېښنا نشتوالی او دوی ته د لازمو اسانتیاو نه برابرېدل هغه ستونزې دي چې په هیواد کې یې د پانګې اچونې لیوالتیا ټکنۍ کړې ده. د آیسا اداره وایي دغه ستونزه سبب شوې چې د هیواد د فعالو فابریکو 30% غیر فعالې او په پانګونه کې هم سږ کال د تیر کال د 9 میاشتو په پرتله 22% کموالی راولي. افغان پانګوالو د حکومت دغه اقدام وستایه، خو یو لړ نورې ستونزې هم مطرح کړې. د غزنی ولایت د فیروزی د شرکت رئیس عبدالله امیری وویل
در ولایت غزنی موادین سرشار مواد تعمیراتی وجود داره.
د غزنی په ولایت کې د ساختمانی موادو ګڼ قانون نسته. پنګوال لیواله دي چې پنګونه پکښ وکړي او ډیر خلکو ته د کار زمینه برابر کړي، خو که حکومت د امنیت او برښنا ستونزه حل کړي.
د ننګرهار ولایت د عابد ناصر د شرکت رئیس الهداد هم ورته ستونزه بیان کړه.
پانګوال غواړي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي او دلته کار وکړي. مشکل چې دی او چالش چې دی هغه امنیت دی. دویم هغه برق دی. اوس هم فیلحال صنعتي پارک چې دی کې برق نشته. که چېرته هلته برق نه وي، بیا هم پانګوال ته فابریکه جوړه کړي، بیا هم نشي کولی چې هلته هغه خپل صنعت او خپل کار په مخ بوزي.
د ایسای اداره وایي د پانګوالو د ستونزو د حل طرحه د وزیرانو شورا په اقتصادي کمیټه کې تر بحث لاندې ده او ډیر ژر به تصویب شي. سربیره پر دې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې د پانګوالو د ستونزو حل او د هیواد اقتصادي وده د حکومت په لومړیتوبونو کې ده، خو پانګوال وایي د ټولو ستونزو حل د امنیت له ټینګښت سره تړلی او که دا ستونزه هواره شي نورې ستونزې په لږه موده کې هوارېږي.
له همدې سره څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه اور.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې به د راتلونکي لمریز کال د اوړي او مني ترمنځ ترسره شي. د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر نن په دې اړه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون او د کمیشنرانو د غوره کولو لپاره د غوراوي کمیټې له غړو سره له خبرو وروسته دغه پریکړه اعلان کړه. د افغانستان مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې راتلونکو خبرو ته په پام سره د افغانستان حکومت باید له شرایطو ګټه پورته کړي او له پاکستانه نړیوال تضمین واخلي. ټاکل شوې ده چې دغه کمیټه لومړی ځل خبرې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې ترسره کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په لوګر ولایت کې د مخدره موادو تولید او پروسس یو مرکز ویجاړ کړی دی. پاکستاني چارواکي د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په یوه حمله کې د لږ تر لږه 1200 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. تهران خبرداری ورکوي چې ایران به د امریکا د متحدو ایالاتونو په وړاندې متقابل اقدام وکړي که دا هیواد له اټومي موافقې څخه سرغړونه وکړي او پر ایرانیانو د ویزې محدودیتونه ولګوي. او لږ تر لږه اووه شپېته خبر اعلان په 2015 کال کې د کار په جریان کې وژل شوي دي.
اوس هم سپورتي خبرونه لرو. مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ دویمه سیالۍ نن له زیمبابوې سره وي. دغه سیالۍ نن د افغانستان پر وخت له غرمې وروسته د ورځې درې نیمې بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي راډیو ته نن وویل چې د کرکټ ملي ټیم 15 نړیوالې او دوه شل اوریزې نړیوالې سیالۍ د زیمبابوې له ټیمونو سره کړي. په یوه ورځنۍ لوبه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې ټیم ته 9 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. په دغو سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د بریا په صورت کې د کرکټ د نړیوال شورا لخوا 1,000,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي. د جنوبي اسیا سیالۍ په لړ کې د فوټبال نیمه پای لوبې په مرحله کې د افغانستان ټیم د سریلانکا د فوټبال ټیم پر وړاندې سیالۍ کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې مسؤل سید علي قاسمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانستان پر وخت د ماښام 15:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د بنګلادیش، بوتان او مالدیف ټیمونو ته ماتې ورکړي او نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په 2013 میلادي کال کې د هند ټیم ته په ماتې سره اتلولي خپله کړه. او د افغانستان د هندبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د هندبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالۍ کې د ګډون په هدف د شپږو میاشتو راهیسې چمتووالی نیولی. د افغانستان د هندبال فدراسیون مشر یوسف نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې 14 لوبغاړي، یو روزونکی او یو لوبسار ګډون کوي. نوموړي وویل 14 افغان لوبغاړي په دغو سیالۍ کې د ګډون په هدف هندوستان ته ځي. دغو سیالۍ کې د اتو هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي. موږ هیله لرو چې د هندبال فدراسیون لوبغاړي په دغو سیالۍ کې ښه وځلیږي. ښاغلي نیازی زیاته کړه چې د جنوبي اسیا دغه سیالۍ د جنوري په میاشت کې د اتو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. له دې څخه وړاندې د افغانستان د هندبال ملي ټیم د پاکستان په سیف ګیم سیالۍ کې هم ګډون کړی و. د خبرونو پای.
د سپورت پاړه باندې په پاړه په روان خبرونه کې نور معلومات هم د سره شریکو. یو خبر چې دغه وسته افغانستان او زیمبابوی د کرکټ ټیمونو ترمن لوبه روانه ده. زیمبابوی ولسم اوور افغانستان بالران کوي. زیمبابوی دوه بیا منډې جوړې کړې دي او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. یو لوبغاړی دغه اوس د روشان بارکزي په توپ باندې وسوسېد او یو وکټ هم محمد نبی اخیستی دی. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې له پاکستان څخه د نړیوال تضمین ضروری دی. په نړیوالو موضوعاتو کې مو دا مسله راخیستې چې د سعودي عربستان په بودیجې کې کسر راغلی.
روښانه عوامل کېدای شي یو د تیلو د بیو هغه وي ټیټېدل وي، بلکې جګړهییز حالات غځېدل وي.
د فوټبال او کرکټ بریاو د افغانانو په ذهنونو څه تاثیر کړی دی؟ په دې اړه به هم وړاندې په دې خپرونه کې واورئ. خو مخکې تر دې چې سپورت ته مخه کړو، رابه شو د ورځې تودې مسلې ته، د مشرانو جرګې د مرستیال څرګندونو ته. د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې د سولې په خبرو کې باید له پاکستان څخه نړیوال تضمین واخیستل شي. محمد علم ایزدیار نن د دغې جرګې مشی کوله او وی ویل چې افغان حکومت باید له دې فرصت څخه ګټه واخلي او پوره جرأت سره د سولې خبرې مخ ته یوسي. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
مشرانو جرګه د افغانستان د سولې په اړه د اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجنګ څلور اړخیزه جوړیدونکې غونډه یو ښه فرصت بولي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې په دقت ګام پورته کړي. د مشرانو جرګې غړي وای پاکستان له دې وړاندې هم د سولې په پروسه کې د همکاریو ژمنې کړې، خو دغه سناتوران اوس ټینګار کوي چې نړیوال قدرتونه هم باید دا ځل د پاکستان دا ژمنې وڅاري. د دغې جرګې لومړی مرستیال چې د سه شنبې په ورځ یې د غونډې مشري کوله وویل پاکستان باید د سولې په خبرو کې له ځانه صداقت وښیي او د افغانستان په اړه په خپلې ستراتیژۍ له سره کتنه وکړي.
زه هیله من یم چې یوه عادلانه د افغانستان د خلکو د غوښتنو او د اساسي قانون په رڼا کې سوله رامنځته شي. پاکستانی لوری باید د سولې په خبرو کې صداقت ولري او د افغانستان په اړه پر خپل ستراتیژۍ له سره کتنه وکړي، په دې برخه کې ګام پورته کړي او رښتینی عمل وکړي. د سولې په خبرو کې نړیوال تضمین واخیستل شي او له شرایطو ګټه پورته
شي. افغان حکومت وایي ټاکل شوی په راتلونکي میلادي میاشت کې به افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغان سولې د خبرو په اړه په کابل کې یو غونډه وکړي. د تیر یک شنبه پر ورځ د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحل شریف کابل ته راغلی وو او د افغانستان د سولې په اړه یې له ولسمشر او اجرایي رئیس سره خبرې وکړې او د دغې څلور اړخیزې غونډې په اړه پریکړې ته ورسېدل. پاکستان په داسې حال کې د افغان سولې د خبرو لپاره بحث ته چمتو کیږي چې د اسیا زړه هیوادونو په کانفرانس کې له نړیوالو سره کلکه ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره به هڅه کوي. خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي پخوانیو تجربو ته په کتو د پاکستان صادقانه همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. د دغې جرګې غړي شیر محمد اخونزاده د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان غواړي په تشو ژمنو افغانان یو ځل بیا وغولوي.
زما د افغانستان د حکومت څخه خواهش دا دی چې خپل دریز قوي وساتي، خپل جنګ ته آمادګي ونیسي. هېڅکله پاکستانیان د سولې لپاره نه امیدواره دي او نه باید موږ تاسې امید ورته وکړو.
خو یو شمېر سناتوران د سولې دویم پړاو خبرې د افغانستان لپاره یو فرصت ګڼي او سپارښتنه کوي چې نړیوال باید په پاکستان فشار راوړي ترڅو په دې برخه کې صادقانه همکاري وکړي. سناتور ګل احمد اعظمی په دې اړه وایي
دغه څلور اړخیزه ناستې چې د افغانستان د خلکو په ګټه ده، د منطقې په ګټه ده او افغانستان باید په یو فعاله او مثبت سیاست باندې افغانستان هم باید وهڅوو، د بین المللي ټولنې په مرستې باندې، د تاثیرګذارو ممالکو په مرستې باندې چې هماغه امریکا ده، چین ده، نور قوي قدرتونه دي چې دوی هم همداسې د سولې ته لیوالتیا وښيي.
که څه هم افغان حکومت په وار وار له پاکستان سره د سولې په اړه زیات بحثونه کړي، خو کومه ښکاره نتیجه یې نه ده ورکړې. اخوا د سولې عالي شورا وایي چې امریکا او چین په پاکستان او افغانستان کې ډیر نفوذ لري او د دوی حضور به په یاد څلور اړخیزه غونډه کې دې ته نوره هم لاره هواره کړي چې د سولې د خبرو لپاره بحثونه ښې نتیجې ورکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وویل له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید نړیوال تضمین له پاکستان څخه واخیستل شي. په دې خبرو کې د چین او امریکا استازي هم ګډون کوي او تمه ده د جنوري په میاشت کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي او د یو شمېر راپورونو له مخې دا خبرې به په کابل کې ترسره شي. دا ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو په یوې خبرتیا پسې سعودي عربستان ته ورځو او ویل کېږي چې د سعودي عربستان په کلنۍ بودیجه کې سږ کال نږدې 100 میلیارد ډالر کسر راغلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان د بودیجې د بېساري کمبود اعلان وکړ او سرلننه په دغه هیواد کې د تیلو بیا چې مخکې دولت خلکو ته په سبسایډي پلورل 50% کې زیاته شي. سعودي عربستان چې په نړۍ کې د خامو تیلو ستر صادرونکی هیواد دی، د 2015 کال په بودیجه کې 90 میلیارد ډالر کسر لري. دغه هیواد پریکړه کړې ده چې د تیلو ترڅنګ به په هغو نورو شیانو کې چې تروسه حکومت خلکو ته په سبسایډي پلورل بیې زیاتې کړي. سعودي عربستان به راتلونکی کال هم په بودیجه کې 80 میلیارد ډالر کسر ولري. د عربستان مالی وزارت په یو بیان کې وویل چې روان میلادي کال عواید 180 میلیارد ډالر اټکل شوي چې دا له 2009 کال را په دې خوا تر بل هر وخت لږ دي. په 2009 کال کې د نړیوال اقتصادي بحران له امله د تیلو بیې ډېرې ټیټې شوې وې. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې د سعودي عربستان په بودیجه کې سرژنی کسر د دغه هیواد په تاریخ کې بېساری دی، خو دغه هیواد چې 90% عواید د تیلو د خرڅلاو له درکه دي کسر یې دومره هم نه دی چې اټکل یې کېده. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی و چې د سعودي عربستان بودیجه به شایي شاوخوا 130 میلیارد ډالر کسر ولري، او د یو شمېر نورو راپورونو له مخې دا کسر سږ کال تر 100 میلیارد ډالر ډیر اټکل شوی و. په عربستان کې روان میلادي کال عواید تر اټکل 45% کې لږ سوي دي او تر تیر کال دا کچه 22% کې کښته ده. د عربستان په بودیجه کې د کسر یا بسلي عامل د خامو تیلو د بیو ټیټېدل دي چې د تیر میلادي کال له نیمایي را په دې خوا د یو بیرل تیلو بیه 40 ډالرو ته رسېدلې ده. د خامو تیلو د بیې د ټیټېدو یو عامل هم خپل عربستان دی چې د اوپک له یو شمېر نورو غړو هیوادو سره یو ځای له دې سره مخالفت کوي چې د دغو تیلو صادرات کم کړي. د عربستان مالی وزارت وویل چې د بودیجې د کسر د مخنیوي لپاره یو اوږدمهاله پلان لري چې له مخې به یې د 5 کلونو په ترڅ کې د برېښنا او تیلو سبسایډي لرې کړي. د سعودي عربستان د بودیجې د کسر موضوع مې تر خپرونې مخکې په کابل کې د پوهنتون له استاد عبدالرحمن فرقانی سره شریکه کړه. عبدالرحمن فرقانی په سعودي عربستان کې لوړې زده کړې کړې دي او هلته یې 2 کاله د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې کار کړی دی. عبدالرحمن فرقانی په دې اړه چې ولې د عربستان په بودیجې کې کسر راغلی دی وایي.
د اوسنۍ بودیجې چې اعلان شوې ده، د دې د کسر عوامل چې ډېر روښانه عوامل کېدای شي، عوامل یا لاملونه یو د تیلو د بیو هغه وي ټیټېدل وي، بل د جګړیز حالات غځېدل وي په منځني ختیځ کې، بل د داسې جګړو تامین او تمویل وي چې هغه مثلا یمن سوریه په دې کې سعودي عربستان ښکیل دی او دا مصارف او لګښتونه لري. د تیلو په بازارونو کې د نورو سیالو هیوادونو نوتل، دا مسایل به کیدای شي په د اوسنۍ بودیجه کې ډېر تاثیر غورځولی وي چې کسر زیات وي. او د دو نه د خلکو اندېښنه هم داسې ده چې سعودي عربستان هر د دو کسر د پوره کولو دپاره د خدماتو بیه لوړه کړه او د خدماتو د بیه په لوړولو کې نو خلک متضرر کی.
فرخانی صاحب، تاسو چې خدمات کول ور شنو د خلکو پر ژوند باندې به تاثیر وکي او سرلننه 50% کې د تیلو بیا په عربستان کې ګرانی شي، کچرته تیر قیمته شي، دغه حالت به د هغو افغانانو پر ژوند باندې څه تاثیر وکړي چې هلته کار کوي؟
افغانان چې هلته ژوند کوي هغه د موږ د سعودي عربستان د اوسیدونکو پر ژوند باندې د ژوند په مشکل باندې ترکیب شوی دی. نو په عمومي شکل باندې که خدمات او بیل وړ کیږي، ځکه د دې عاید نه لوړیږي. عاید ماغه عاید دی چې مخکې درلودا، خو د دې خدمات په مقابل کې به کوم لوړه بیه چې ورکوي، نو د دې خپل عاید نه هغه عاید متضرر کیږي. د دونه بعضی ستونزې سره به د مخشي، ځینې ستونزې سره به خپل ژوندانه کې مخشي. یعنی هغه حالت چې مخکې هغه و، دغه حالت نه به د دې ژوندانه حالت تغییر وکړي. تقریبا په استلاده دی په دسترخوان او په نورو مسایلو کې به تغییر
وشي. عربستان غواړي چې د یو 15 کلن پلان له مخې د تیلو، برېښنا او یو شمېر نورو برخو کې وضع شوې سبسایډي له منځه یوسي. دغه سه اقدامات به د عربستان هغه ژمنې متاثر کړي چې له افغانستان سره یې کړي دي. مثلا غواړي په کابل کې ستر اسلامي مرکز جوړ کړي.
منځني ختیځ کې ځینې د جګړیز حالات کې دا وغځول شي، یعنی دا زر تر زره حل نشي، د دوی لپاره حل لارې پیدا نشي. او په بل اخ کې د سعودي عربستان سیال هیواد ایران حالت داس حالت تن نوزی چې هغه بازارونه تن نوزی او تحریمونه په باندې چې وزشی او هغه پورته شي او د بازار تن نوزی دی سعودي عربستان په مقابل کې مثلا اروپا او نور ځایو ته تیل ورکا په دې حالت کې به د سعودي عربستان حالت نورم یعنی کسر به جدیدانه شکای په شکل باندې چې توقع ده دی ویلی دی خپل راپورونه کې چې موږ به دو بودیجه د کسر د جبران کولو د پاره کېدای شي نور مشتقات په تیلو هغه ته بازارون ته وباسو هغه ډېر وپلولو او نور د دو په څنګ کې بعضې لنډمهاله یا اوږدمهاله پورونه د خپل محلي بانکونو او خارجي بانکونو نه واخلو په داسې شکل پورونه واخلو چې هغه د بانکونو هغه متضرر نه شي پکې بهیر کوم بهیر چې لیدي هغه پکې متضرر نه شي.
نو زما پوښتنه دا وه چې د مرستو ژمنه سې له افغانستان سره کړې وه چې په کابل کې به اسلامي مرکز جوړوي، آیا د تیلو د بیې ټیټېدل او د عربستان د بودیجې کسر به د دوی په بهرنیو مرستو هم تاثیر وکړي؟ آیا لدی به وګرځي او کنه افغانستان سره به خپل دغه وړه ژمنه په ځای
کړي؟ زه فکر کوم چې په دې ژمنو باندې په هغه صورت کې به باندې تاثیر وکړو که هغه جګړهییز حالت چې په منځني ختیځ کې دی هغه زر تر زره حل نه شي، د یمن مسله حل نه شي، د سوریې مسله حل نه شي، دا مسایل که حل نه شي په دو مسایلو کې د دې مصارف او لګښتونو ارزښت زیات دي او دی نه غواړي چې هغه مسایل بدون د دې د اهدافو ته رسېدلو نه پرته هغه حل شي او د خپل سیال هیواد لکه ایران هغه ته لاسبری ورکړه په هغو منطقه کې.
مننه عبدالرحمن فرقانی.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
امریکا روسیې ته د ایران د یولس ټن غني شوي یورانیمو انتقال د تهران او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اټومي موافقې د عملي کېدو په لړ کې مهم ګام بللی دی. له ایران څخه دغه یورانیم د دوشنبې په ورځ د یوې کښتۍ په واسطه روسیې ته ولېږدول شول. رضوان مراد د رویټرز اژانس په استناد نورجوز زیات وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته د ایران د شاوخوا یولس ټنه کمو غني شوي یورانیمو د انتقال هرکلی وکړ. رویټرز خبری اژانس وی جان کری دا ګام له نړیوال ټولنې سره د اټومي موافقې په چوکاټ کې د تهران یو مهم اقدام بلل دی. ایران هم روسیې ته د خپلو کمو غني شو یورانیمو انتقال چې د دوشنبه پر ستر سره شو له نړیوالو قوتونو سره د اټومي موافقې په لړ کې د تهران کلیدي پریکړه بلل ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ایران کې د غني شو یورانیمو د ذخیرو په اړه ویلي روسیې ته انتقال شوی مواد هغه ټول یورانیم دی چې تر 30% پورې غني شوی دی. له نړیوالو قوتونو سره د شوې موافقې پر اساس ایران منلی ده چې په ټیټه سطحه د غني شویو یورانیمو اندازه 300 کیلوګرامو ته راټیټه کړي. فرانس پریس خبری اژانس وی له ایران څخه د یورانیمو له دې انتقال وروسته اوس تهران د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کافي یورانیم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې پر ایران به د بندیزونو لرې کول د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې عملي کېدو ته په پام سره ترسره کیږي. نوموړي تر دې مخکې ویلي چې پر ایران د بندیزونو لرې کېدل ښایي د راتلونکي جنوري میاشت په لومړیو کې پیل شي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې تر اوسه روسیې ته د ایران د غني شو یورانیمو د انتقال په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر څرګندونو کومه تبصره نه ده کړې.
دا ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم تاسو ته مطالب لرو. اوس نړیوال مطلب مو واورید. البته یو بل نړیوال مطلب هم راخلو او د کرکټ د لوبې حال دا دی چې د زیمبابوې لوبغاړو دغه اوس شلم اوور د افغانستان له لورې روان دی. د زیمبابوې اته اتیا منډې جوړې کړې دي او دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. وړاندې به د دې لوبې په اړه نور معلومات هم له تاسو سره شریک کړو. خو اوس یو بله نړیواله مسله. په 2015 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 113 خبریالان وژل شوي دي. دا خبره د بې پولي خبریالانو ادارې نن کړې ده او خبرداری ورکړې ده چې خبریالان حتی په نسبتا آرامو هیوادونو کې هم هدف ګرځېدلي دي. جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د بې پولي خبریالانو د راپور له مخې سږ کال په ټوله نړۍ کې 113 خبریالان وژل شوي دي. له دغو خبریالانو څخه سږ کال 18 د خپل کار پر مهال ووژل شول او نور 43 په داسې حالاتو کې وژل شوي چې ناڅرګنده دي. د دغې څارونکو ادارې په وینا 18 نور غیر مسلکي خبریالان او 9 نور د رسنیو کارکوونکي هم وژل شوي دي. د هدف ګرځېدونکو خبریالانو شمیر ځکه دومره زیات دی چې دوی قصدن تر برید لاندې راوستل کېږي او دا په دې معنا دی چې د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره کار نه دی سوی. په راپور کې له ملګرو ملتونو غوښتنه سوې چې باید په دې اړه اقدامات وکړي.
په ځانګړي توګه راپور د غیر دولتي ډلو د رول پر زیاتېدو رڼا اچولې ده. د بېلګې په توګه جهادي ډلې لکه اسلامي دولت سخت دریځه ډله چې د خبریالانو پر ضد په حملو کې لاس لري. د راپور له مخې په 2014 کال کې له درو څخه دوهمه برخه خبریالان په جګړه ځپلو هیوادونو کې وژل سوي، خو په 2015 کال کې برعکس په درو کې دوه برخې خبریالان په نسبتا آرامو هیوادونو کې وژل سوي دي. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې د بې پولي خبریالانو عمومي منشي کریستوف ډیلوئر ویلي، د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون د پلي کولو لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړول اړین دي. د ده په وینا غیر دولتي ډلې هدفي تلفات پېښوي او ډیری حکومتونه د نړیوالو قوانینو احترام نه کوي. د راپور له مخې سږ کال د 110 خبریالانو وژل کېدل بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي باید بېله ځنډه وټاکل سي. په هدفي وژنو کې په نقشه سوي 18 خبریالان د 2015 کال راهیسې په هدفي وژنو کې د خبریالانو شمیره 288 ته رسوي. په 2014 کال کې 68 دغسې پېښې سوي وې. سږ کال د خبریالانو لپاره عراق او سوریه تر ټولو خطرناکه هیوادونه وو چې 11 خبریالان په عراق او 10 خبریالان په سوریه کې وژل سوي. په دغه فهرست کې فرانسه هم راځي چې پکښې 8 خبریالان د جهادیانو لخوا په جنوري میاشت کې د شارلي ابدو پر دفتر په حمله کې وژل سول. د بې پولي خبریالانو د راپور له مخې هغه پېښه بې سارې وه او په هیڅ لویدیځ هیواد کې مخکې داسې پېښه نه وه سوې. د راپور له مخې د شارلي ابدو خبریالان او کارکوونکي له هغه وروسته تر ټینګ امنیت لاندې دي. له دوی څخه ځینې اوس هم د استوګنې ځایونه بدلوي. په سوریه کې شمالي حلب ښار د مسلکي او غیر مسلکي خبریالانو لپاره د ماینونو د میدان په توګه یادېږي. په سوریه کې په وژل سوي خبریالانو کې د جاپان کنجي ګوتو هم شامل وو چې د اسلامي دولت سخت دریځو لخوا ووژل سو، او د وژل کېدو ویډیو یې د دیر ډلې لخوا په جنوري میاشت کې خپره سوه. د بې پولي خبریالانو د راپور له مخې هندوستان د افغانستان او پاکستان په پرتله د خبریالانو لپاره له خطرناکو هیوادونو څخه یو وو او پکښې 9 خبریالان وژل سوي. دغه ادارې د هندوستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو د ژغورلو لپاره دې یو ملي پلان جوړ کړي. راپور د هغو 450 خبریالانو په اړه هم لیکلي چې د 2015 کال په پای کې نیول سوي وو. له دوی څخه 68 په سوریه کې برمته سوي وو، او 153 خبریالان چې په زندان کې وو، 23 یې په چین کې او 22 یې په مصر کې وو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. بلخ ته ورسو، د بلخ په مرکز مزار شریف کې هم ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تاریخي آثار او شتمنۍ د محلي زورواکو او ناپیژاند وسلوالو لخوا په غیر قانوني توګه راایستل کیږي او بیا له هیواده بهر قاچاق کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر وایي چې په اکثرو ولسوالیو کې سیمه ییز وسلوال په خود سره توګه تاریخي سیمې کیندي او بیا ترې ترلاسه شوي قدیمي توکي په غیر قانوني ډول په بهرنیو هیوادونو کې پلوري. د موضوع نور جزئیات له مزار شریفه د مجیب الرحمن حبیب زی راپور کې.
په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په دې ولایت کې په غیر قانوني توګه د تاریخي سیمو لا کیندلو او بیا ترې د لرغونو آثارو د راایستلو په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په ځینو ولسوالیو کې لا هم سیمه ییز زورواکي وسلوال په خود سره توګه تاریخي او باستاني آثار لازمه کې راباسي او په قاچاقي ډول یې د بهرنیو هیوادونو د تاریخي آثارو په تور بازارونو کې پلوري. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر وایي چې د روان کال په ترڅ کې یې د جرمني، امریکې، ترکیه او نورو اروپایي هیوادونو په مرسته د دې ولایت لس تاریخي آبدې بیا رغولې او تر شدید محافظت لاندې یې راوستې دي. د هغه په خبره چې په دولت آباد، خلم او بلخ ولسوالیو کې لا هم زورواکي او ناپیژند وسلوال په خود سره توګه تاریخي آثار لا باستاني سیمو راباسي او بیا یې له هېواده بهر ته قاچاق کوي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر سالم محمد خلیق یې په اړه زیاته کړه. باستاني سیمې خلک غواړي چې په یو ډول نه یو ډول پکې د اوسېدو ځایونه جوړ کړي. دا سیمې په دولت آباد، خلم او په خپله بلخ ولسوالۍ کې موجودې دي. د بلخ اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې د روان کال په ترڅ کې لاله سو ډېرې تاریخي ساحې او آبادۍ ترمیم کړي او محافظت ترې ترسره کیږي. ښاغلي خلیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې د موجوده تاریخي آثارو او آبادو ساتنه لوی مالي بودیجې ته اړتیا لري چې محلي دولت یې له ورکولو عاجز دی. ښاغلی خلیق په دې باور دی چې مرکزي دولت باید د یادو تاریخي شتمنیو او آثارو څخه ساتنه ترسره او په بیا رغولو یې زیاتې پیسې ولګوي. هغه له مرکزي دولت څخه وغوښتل تو د نړیوالو بنسټونو په مرسته د تاریخي آثار او آبادو د محافظت او ترمیم په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. ډېر اچا ورته موجوده ده. د آبادو د بیا رغولو ته ډېرې پیسې پکار دي چې محلي دولت او انکشافي بودیجې له وسه نه دي او باید د نړیوالو هیوادونو او مرستندویو ټولنو لخوا دا پیسې ورکړل شي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست د ګڼ شمېر مرستندویو ټولنو په مرسته د روان کال په ترڅ کې د رابع برخي زیارت، د خواجه نظام الدین مقبره، د خواجه بهاءالدین ولد خانقاه او د وزیر محمد اکبر خان زیارت بیا ورغول چې ترې په شدید توګه ساتنه ترسره کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اورې سپورت ته مخه کوو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیم لوبه په عربي متحد اماراتو کې د شارجې په سټیډیوم کې روانه ده. تر اوسه پورې 22 وره لوبه افغان بالرانو کړې ده. د زیمبابوې دوه لوبغاړي سوسولې دي او زیمبابوې 9 منډې کړې دي. د افغانستان له لوري یو کس زیمبابوې محمد نبی اوټ کړی دی او یو وکټ هم روشان بارغزی اخیسته دی. د افغانستان لوبه د وکټول درکه شنه معلومی شي ځکه چې د زیمبابوې ډیر لوبغاړي لا پاتې دي، خو لدې پلوه چې په ډیرو اوورونو کې زیمبابوې ډیر منډې نه دي جوړې کړې دي، افغانستان څه ناڅه برلاسه ښکاري شي. خو معلومه به شي د دې لوبې په اړه به د ازادي راډیو پر راتلونکو خپرونو کې هم تاسو ته معلومات درکړو. خو بیا هم د لوبو له ډګره لرې نه ځو. د کرکټ او فوټبال په ډګرونو کې د افغان ټیمونو پرله پسې بریاوو افغانان خوشاله کړي دي او وایي چې دې بریاوو له هیواد سره د خلکو مینه زیاته کړې ده. د کابل یو شمېر اوسیدونکي دا بریاوې د ملي وحدت د ټینګېدو لپاره مهمې بولي او وایي چې سږ کال یې ښه خبرونه تر ډېره د سپورت له ډګره اورېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان فوټبال ټیم د جنوبي آسیا په سیالیو کې پرله پسې درې بریاوې خپلې کړې دي او د کرکټ ملي ټیم بیا د نړۍ د لسو غوره ټیمونو په قطار کې راغلی دی. یوسف خان ستران د خلکو دا احساسات په یو راپور کې راخیست.
د وطن سره د مینې د بیانولو ځانګړي ورځې وي. په دې ورځو د افغانانو په ټولنیزو پاڼو کې تر ټولو ډیر د افغانستان نوم ښکاري او د خلکو ترمنځ د وطني مینې ډیر خاص احساس. دا ورځې کله د خپلواکۍ وي او کله هم د نورو ویاړنو، خو په دې وروستیو کې ورزش د افغانانو د یوځای کېدو یوه بله لار پرانستې. داسې چې له هندوستانه د فوټبال د بری مسلسل خبرونه او له اماراتو بیا د کرکټ د پرمختګ زیری. په هیواد کې دننه افغانان وایي چې د ورزشي ټیمونو پرله پسې بریاو دوی ته نوې روحیه ورکړي او په خفه خفه ماحول کې د بریاو دا زیری لکه د مرهم حاصلږي.
هزار بار شکر کوو. زموږ ټیم د افغانستان د صفر نه پېښې لسم درجې ته ورسېد. زموږ جنډه چا پېژندم نه پېښې په ټول نړۍ کې پېښ اور زموږ جنډه خورېږي. زموږ ډېر خوشحالي پېښ خپل د کرکټ ټیم نه خپل د فوټبال ټیم نه دې خفګان کې دې حالات کې چې زموږ زړونه خوشحالېږي. الله دې دا وو بری ولا ورکړي.
زه دا وایم که دغه ملي لوبډلې یا د فوټبال دا خو موږ او تاسې لیدلي دوه لسیز درې لسیزو جګړو ځپلي افغانان دي. ډېر ترمنځ د بهرنیو لاسوهنو له وجې ډېر تفریقې راوستلې، نو په دې سره کولی سي افغانان وحدت په همبستګۍ کې سره ډېر کومک کولی سي.
ټول افغانان سره یوځای کړي فوټبال او کرکټ. سیاستمداران هم باید د دوی نه زده کړي دی چې هلته نوم جګوي، دوی هم دغسې د افغانستان خپل نوم په خپل وطن کې زیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کرکټ ټیم زیمبابوې ته له ماتې ورکولو سره د لومړي ځل لپاره د نړۍ د غوره ټیمونو ترمنځ په لسمه درجه کې راغی او ورپسې د فوټبال ملي ټیم د دوشنبې په ورځ مالدیف ته په ماتې ورکولو سره د سیالیو دویم پړاو ته لار پیدا کړه. له دې وړاندې د فوټبال ملي ټیم د جنوبي آسیا په دغو روانو سیالیو کې بوتان او بنګلادیش ته په لوی توپیر ماتې ورکړې دي. د هیواد اوسیدونکي وایي چې دې بریاو افغانان سره نږدې کړي او افغان حکومت باید له همدې امله هم د لوبو ودې ته پاملرنه لا ډېره کړي. په ټولنیزو پاڼو فیسبوک او ټویټر کې هم احساسات همداسې څوي. له هرې وکټې، ګول، شپږیزې او څلوریز سره هر څوک هڅه کوي چې د خپل پوسټ له لارې زیری تر نورو ژر خپور کړي، د بری خبر خپور کړي او د ټیمونو په ملاتړ د هغوی عکسونه. له دې ورهاخوا د افغانستان مشرانو جرګې هم د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د کرکټ او فوټبال وروستۍ بریاوې د اهمیت وړ وبللې او وی ویل چې هیواد ته د دغو ټیمونو له راتګ سره به یې ګرم هرکلی وکړي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل:
ټیم فوټبال افغانستان، کرکټ هم اردو ټیم
دی وای د افغانستان فوټبال او کرکټ دواړو ټیمونو د افغانستان لپاره ویاړونه ګټلی. مونږ ورته لا بریاوي غواړو او کله چې وطن ته راځي نو هیله لرو چې دا اړوند کمیسیونونو لخوا ښه وهڅول شي. له دې سره د افغانستان د دغو ورزشي ټیمونو مزل لا پای ته نه دی رسیدلی، بلکې د کرکټ ملي ټیم د سه شنبې په ورځ د زمبابوې په وړاندې دویمه یو ورځنۍ سیالي کوي او د فوټبال ملي ټیم بیا د پنجشنبې په ورځ په دویمه نیمایي کې د سریلنکا سره خپل بخت ازمایي. له دې وړاندې دواړو ټیمونو په خپلو دا ډول سیالیو کې اتلولي ګټلي او اوس مهال دا ټیمونه د خپلو اتلولیو څخه د دفاع په لوري قدم ږدي.
په شارجه کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیم ترمنځ لوبه روانه ده. تر اوسه پورې د زیمبابوې دوه لوبغاړي اوټ شوي دي او د زیمبابوې د ټیم د رنزونو کچه ټیټه ده. کېدای شي چې افغانستان دا لوبه وګټي خو لا هم وخت ډیر دی، ځکه چې د زیمبابوې ورونه پاتې دي او افغانستان لا لوبه نه ده پیل کړې. دا خبری مجله سر ته رسیږي. په دې کې مو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو وخت اعلان کړ. ایسا د افغانستان د پانګونې یا پانګاچونې ملاتړ ادارې په 5 ولایتونو کې د شپږ فابریکو د جوړېدو اعلان وکړ.